له تاسو نه بخنه غواړو چې د اریانا سعید سندره خبرونه شو د ازادي رادیو د خبرونو دوام ته مو هرکلی کوم. د شیبه یو ساعته پښتو خبرونه پیل شو چې زه احمد تکلی د طاهر خان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. او په دې خبرونه کې به پر خبرونو او اونیزو پروګرامونو سربیره واورئ چې ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان کې د جنسي بې عدالتۍ یو مهم علت پر افغانانو تحمیل شوې جګړه ده. او جنبش ملي وایي چې د بلخ والي عطا محمد نور د دې ګوند مشر عبدالرشید دوستم ته د لیدو بلنه ورکړې. د دې او نور موضوعاتو په اړه راپورونه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی په مکرې خبرونو ته په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ایران پخوانی اصلاح پال ولسمشر محمد خاتمی له ایرانیانو غوښتي دي چې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې بیا حسن روحانی ته رایه ورکړي. او د چین ولسمشر د نورو هیوادونو له حکومتونو د زیاتې پرانیستې پالیسۍ او پراخو همکاریو غوښتنه کړې. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه واورئ چې وصل وصال چمتو کړي.
سلامونه، وخت په خیر. د هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ولسی جرګې رئیس وایي د کورنیو چارو وزارت په پلازمینه کابل کې د تروریستي حملو په مخنیوي کې پاتې راغله. ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د جنسیتي بې عدالتیو مهم لامل د جنگ دوام دی او د سواد څخه د محرومو ښځو شمیر د نارینه په پرتله درې برابره دی. د افغانستان د اسلامي غورځنګ د علماو رئیس وایي په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره باید ټول افغانان سره یو شي او جنگ ته د پای ټکی کېږدي. اوس هم بشپړ خبرونه. د ولسی جرګې رئیس وایي د کورنیو چارو وزارت په پلازمینه کابل کې د تروریستي حملو په مخنیوي کې پاتې راغله. عبدالرؤف ابراهیمی د ولسی جرګې د نن ورځې په عمومي ناسته کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ په مرستیال مرګونې حملې ته په اشاره سره وویل چې د کابل امنیت په دې ورځو کې د اندېښنې وړ دی. دا لومړی ځل نه دی بلکې داسې څو پیښې د هیواد په پلازمینه کې شوي، خو له بده مرغه چې د کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې پاتې راغله. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ مرستیال مولوي سیف الرحمن د جمعې په ورځ د کابل ښار د اتمې ناحیې په مربوطاتو کې ترور کړی شو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکو د پلازمینې کابل د امنیت د ښه والي په اړه د دوی لخوا د هڅو او یو لړ اقداماتو خبره کړې وه. ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د جنسیتي بې عدالتیو مهم لامل د جنگ دوام دی او د سواد څخه د محرومو ښځو شمیر د نارینه په پرتله درې برابره دی. ښاغلی غنی نن په کابل کې افغان میرمنې د سولې قاصدانو په نوم جوړ شوي سمپوزیم ته وویل چې ښځې د جنگ عاملانې نه بلکې د جنگ قربانیانې دي. ښځې د روانې تحمیلي
جګړې لوی قربانیانې دي. دوی د جنگ عاملانې نه، خو د جنگ شهیدانې دي، د جنگ زخمیانی او د جنگ مهاجرانی.
خغلی غنی ویل سره لدی چې روانې جګړې د خزو په ژوند ډیر نوړ اغیز کړي، خو بیا هم افغان میرمنو په تیرو شپږو کلونو کې خېل استرونې لرلې دي. ولسمشر غنی له میرمنو وغوښتل چې په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت په برخه کې خپل سپارښتنې له حکومت سره شریکې کړي. په دغه سمپوزیم کې د ولسمشر ترڅنګ لومړی میرمن رولا غنی، د بهرنیو چارو وزارت سرپرست صلاح الدین ربانی او یو شمېر مدني فعالانو هم خبرې وکړې. او د افغانستان د اسلامي غورځنګ د علماو رئیس وایي په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره باید ټول افغانان سره یو شي او جنگ ته د پای ټکی کېږدي. سید صلاح الدین هاشمی په کابل کې د یاد غورځنګ لخوا جوړ شوې ناستې ته وویل چې افغانان باید نور د بهرنیو لخوا د سولې راوستو ته انتظار ونه باسي.
ما و شما یک برادر هستیم، هموطن هستیم. کل ما شما باید به خاطر صلح، به خاطر آرامی و به خاطر اتفاق اتحاد کار بکنیم تا از این بدبختی خلاص شویم.
خغلی هاشمی وویل چې نور په کار ده چې تیر هیر کړو او هغه ډلې چې د سولې له بهیر سره ملګري کېږي هغوی ته د ورورۍ لاس ورکړو. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم یو شمېر افغان چارواکو، مدني بنسټونو او کارپوهانو په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت په برخه کې د خلکو په یووالي ټینګار کړی او سولې یوه مهمه اړتیا بللې. کورنۍ خبرونه هم دومره ول. بهرني خبرونه زما همکار سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د ایران پخوانی اصلاح پال ولسمشر محمد خاتمی له ایرانیانو غوښتنه وکړه چې د جمهوری ریاست پر راتلونکو ټاکنو کې بیا حسن روحانی د ولسمشر په توګه انتخاب کړي. په ایران کې د جمهوری ریاست انتخابات د راتلونکي جمعې په ورځ کېږي. محمد خاتمی په یو آنلاین ویډیوي پیغام کې له ایرانیانو دا غوښتنه مطرح کړه.
میاییم و به روحانی رأی میدهیم راز و روحانی ته رایه ورکوو. په فکر کې د ازادۍ، په وینا کې د منطق، په عمل کې د قانون او په ټولنه کې د ټولنیز او اقتصادي عدالت د ټینګېدو لپاره دا تاسو یاست چې خپله رایه ښه راتلونکي ته د هیلې د پیاوړتیا لپاره یو وار بیا ګران روحانی ته ورکړئ.
خاتمی چې له 1999 څخه تر 2015 میلادي کال پورې د ایران ولسمشر وو، له هغې وروسته د ایران د افراطي قضایه قوې لخوا په ایراني رسنیو کې له څرګندېدو منع کړی سو. حسن روحاني هڅه کوي د دویم وار لپاره د ایران د ولسمشر په توګه انتخاب سي. 15 نور کسان هم د دې تر څنګ د دغو ټاکنو کاندیدان دي، خو ځینې یې شاید د یا هم نورو کسانو په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ څخه تیر سي. په ایران کې د جمهوري ریاست دوره 4 کلنه ده. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ د نړیوال اقتصادي ودې لپاره له نورو حکومتونو د نورې پرانیستې اقتصادي پالیسۍ او سترې همکاري غوښتنه وکړه. د چین ولسمشر په پیکینګ کې د آسیا، اروپا او افریقا د 9 هیوادونو مقاماتو ته نن د 2 ورځنۍ سرمشریزي په 2 ورځ دا څرګندونې وکړې. د یوه کمربند او یوې لارې په نامه دغه پلان شایي پر تجارت او جیوپولیټیک برخو د چین نړیوال نفوذ زیات کړي. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین تر څنګ ناست و، غونډې ته وویل:
په داسې وخت کې چې هیوادونه پر یو بل متکي دي او نړیوال ګواښونه تر بل هر وخت زیات شوي، هیڅ هیواد یې له اغېزې بچ نشي پاتې کېدی، یا هم نشي کولای هغه ستونزې چې نړۍ ورسره مخامخ ده په یوازې سر حل کړي.
د چین ولسمشر په خپلو خبرو کې د چین له دې تجارتي پلان سره د نورو 124 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وکړه. چین د دې پروژې په مرسته هڅه کوي د بندرونو، ریل لارو، سړکونو او صنعتي پارکونو د شبکې له طریقه له افریقا، آسیا او اروپا سره وصل سي. په پام کې ده د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون په خپله اوله کاري ورځ د خپل هیواد لپاره نوی صدراعظم ونوموي او د جرمني له صدراعظم انګلا میرکل سره وګوري. منځلاري ماکرون پرون د وفاداری لوړه وکړه چې د فرانسې د اتحاد بیا ژوندي کېدو او په اروپایي ټولنه کې د ډاډ د ایجاد لپاره خپله اجنډا څرګنده کړه. ګڼو تحلیلګرانو ویلي ماکرون شاید د خپل جمهوریت ګونغړی ایدوارد فیلیپ د نوي صدراعظم په توګه ونوموي. او د امریکا متحده ایالاتونو د هاکی ټیم د دې سپورت د نړیوال جام په لړ کې سبا په جرمني کې د روسیې له ټیم سره مسابقه کوي. د امریکا ټیم د یکشمې په ورځ د سلواکیا د ټیم په وړاندې بریا خپله کړه او په الف ګروپ کې د 5 بریاو له کبله د روسیې تر ټیم یې یو امتیاز زیات دی. د هر ګروپ 4 غوره ټیمونه د هاکی د نړیوال اتلولۍ جام کوارټر فاینل ته وځي. په پام کې ده د هاکی نړیوال جام پایلوبه راتلونکي یکشنبه وسی.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی وایي پر افغانانو تحمیل شوې جګړه په افغانستان کې د جنسي بې عدالتۍ یو مهم علت دی. په نورو موضوعاتو کې د آمو سیند د سطحې لوړېدو د بلخ ولایت په ځینو سیمو کې د خلکو کرنیزې ځمکې لاندې کړې دي. هغه درې ولسوالۍ چې د کندوز ولایت د تشکیل لپاره منظور شوي د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي. په دې پلمه مو د امنیت په اړه د کندوز د خلکو نظر پوښتلی.
د جنگ د سیمینه خلق مکمل کډه شوې دي. دا تر کومه پورې وردا د قندوزوالو را په دوه سختي او بدبختی باندې ژوند تیر کی.
نو راپورونه هم لرو. په نیمه نړۍ 19 پروگرام کې به په مشومتوب کې یا لزیګ دو مخ کې دینجونو او هلکانو د نامزدولو پر ناوړه عواقبو بحثونه واوري.
اگر انسان باید لوی شي تصمیم ونیسي چې زله چا سره ژوند کولای شم چا سره نشم کولای، دا خو دوه ورځې ژوند نه دي چې تیر کم. یعنی باید هغه څوک انتخاب کړي چې د ټول عمر سره ژوند کوي.
نیمه نړۍ په وروستۍ برخه کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوام کې به په یو بل راپور کې واوري چې په افغانستان کې د مطالعې د فرهنګ د ترویج لپاره د کتاب اونۍ نن په کابل کې پرانستل شو. غواړو پوښو چې تاسو اوریدونکو چې دا شیبه ازادي رادیو اوري، کتاب لولي او کنه، او کې لولي کوم ډول کتابونه مو ډیر خوښ دي؟ خپل پیغام د افغان بي سي په 1313 شمیره اس ام اس کړئ. موږ به په همدې خبرونه کې اوریدونکو سره شریک کړو. خو ورځو د خبرونه لومړی راپورته ولسمشر اشرف غنی وای په افغانستان کې د جنسی بے عدالتۍ یو مهم علت پر افغانانو تحمیل شوې جګړه ده. ولسمشر غنی په کابل کې د ښځو څلورم ملي سمپوزیم ته د وینا پر مهال وویل په افغانستان کې دایمي سوله هغه مهال ټینګېدای شي چې د میرمنو په ګډون د هر افغان حق له تیری خوندي وي. لومړی میرمنې بی بی ګل غنی سمپوزیم ته په وینا کې وویل افغان میرمنې نور نو باید د روانې جګړې په اړه چوپه خوله پاتې نشي. محمد حدیث پردیس له کابل راپور راکوي.
خزه د سولې پیغام لیکدون کې د هغه سمپوزیم نوم دی چې په کابل کې د سولې په بهیر کې د افغان میرمنو د ونډې په هدف جوړ شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د سمپوزیم ته د خبرو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د روانې تحمیل شوې جګړې اصلي قربانیان میرمنې دي. د ښاغلي غنی په خبره د جګړې دوام جنسي بې عدالتۍ ته لار هواره کړې او په افغانستان کې د سړیو په پرتله میرمنې درې برابره د سواد له نعمت څخه محرومې دي.
د جنسی بی عدالتی مهم علت د جګړې او نامنۍ دوام دی. په افغانستان کې له سواد څخه د محرومو میرمنو شمیر د سړیو درې برابر دی او علت یې هم هغه جګړه ده چې زموږ هیواد ورسره لاس او ګریوان دی.
ولسمشر دغه شان په افغانستان کې د سراسري او دایمي سولې د ټینګښت په هدف له تیری څخه د هر افغان د حق خوندیتوب مهم وباله. د ښاغلي غنی په خبره په افغانستان کې د میرمنو د حقونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه هغه مهال خوندي کېدای شي چې اساسي قانون په بشپړه توګه عملي شي او د په خبره حکومت د چارې ته ژمن دی. که څه هم په تیرو ولسو کلونو کې د افغان میرمنو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د بیلابیلو بنسټونو له لوري خورا ډېرې پیسې مصرف شوي، خو لا هم ولسمشر غنی وایي چې د نارینهو په پرتله میرمنې درې برابره له سواد څخه محرومې دي. د امنیت نه موجودیت د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د یو بشپړ میکانیزم نشتون، د قانون نه تطبیق، ناوړه دود او دستور، د نارینهو واکمني او بې سوادي اوسمهال د افغان میرمنو پر وړاندې جدي ستونزې ګڼل کېږي. لومړی میرمن بی بی ګل غنی بیا د ښځو سمپوزیم ته د خبرو پر مهال وویل چې ښځې له ډول ډول ستونزو سره مخ دی، خو تر ټولو جدي روانه جګړه ده چې ډیره قربانی ترې اخلي. اغلی غنی وی افغان میرمنې باید د روانې جګړې په ختمولو کې مهم رول ولوبوي، خو پیل له دغه ملي سمپوزیم کېدای شي چې په دې برخه کې خپل مهم نظرونه او غوښتنې حکومت ته وړاندې کړي.
ما خانوما نیم از جامعه هستیم، باید که صدای ما بلند شوه.
موږ میرمنې د دې ټولنې نیمایي برخه یو، باید غږ مو پورته شي او دا ووایو چې نور تاوتریخوالی بس دی. دوی په دوامداره توګه تاوتریخوالی کوي او وضعیت خرابوي، نو ځکه موږ پرمختګ نشو کولی.
د ملي سمپوزیم ته په آسیا کې د اروپایي ټولنې مرستیالې پاولا پامپلونی بیا وویل چې د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت اقدامات باید سراسري وي او ټولو ته د مشارکت زمینه برابره کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د بلخ ولایت په کلدار او شورتپی ولسوالیو کې د امو سیند د اوبو د سطحې د لوړېدو له کبله سلګونه کسان بې کوره شوي دي. عیني شاهدان او د سیمې اوسیدونکي وایي چې دا بې ځایه شوي خلک اوس په بې سرپناهۍ کې اوسیږي. د بلخ ولایت شورا وایي چې د جوزا تر سنبلې میاشتو پورې د امو سیند د اوبو د سطحې لوړېدو د اوبو سطح دوه ځلې زیاتیږي او تر دې دمه د نیم کیلومتر ساحه له اوبو سره لاهو شوې ده. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزای او په دې اړه تفصیل.
د بلخ ولایت د کلدار او شورتپی ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د امو سیند اوبو تویان د هغوی د سوګنې کورونه وران کړي دي. د کلدار او شورتپی ولسوالۍ د تطارق او عرق باتر کلیو اوسیدونکي وایي چې د امو سیند اوبو پورته کېدو د زراعتي ځمکو د تخریب تر څنګ د دوی کلینیکونه، ښوونځي او د سوګنې کورونو ته هم ضرر رسولی دی. د کلدار ولسوالۍ اوسیدونکی حاجي رحیم یې پاړه وایي: زموږ په سیمه کې تر دمه اصل کورونه د اوبو د پورته کېدو له امله تخریب شوي دي او خلک مجبوره شوي چې له خپلو سیمو کډه وکړي او فعلا سرپناه نه لري. د دریا تخریب هم جریان کې دی. د شورتپی اوسیدونکي وایي چې په امو سیند کې د ازبکستاني نظامي کښتیو ګزمه او په اوبو کې یې لنګر اچول هم د اوبو توغیان او پورته کېدنه زیاتوي او دا د امو سیند لخوا د زراعتي ځمکو تخریب دوه برابره زیاتوي. د عرق باتور کلي اوسیدونکی ملا عبدالرشید یې پاړه وایي:
د
د نظامی کښته یو تګ راتګه او پوبو کې لنګر چاونه د افغانستان لوري ته د زراعتي ځمکو تخریب زیات کړی دی او دولت هم تر دمه یادې مسلې ته جدي پاملرنه نه ده کړې. دا ستونزه باید ژر حل شي. د بلخ ولایتي شورا استازی هاشم عظیمي چې څو موده وړاندې د شورتپې او کالدارې ولسوالیو ته د آمو سیند د اوبو د تخریب د وضعیت د څېړلو لپاره تللی و وایي چې هر کال د اوبو طغیان سلګونه جریبه زراعتي ځمکه تخریب کوي او له جوزا تر سنبولې د اوبو د پورته کېدو میزان دوه برابره لوړیږي. د ښاغلي عظیمي په خبره چې د آمو سیند د اوبو د ستونزې حل میلیونو ډالرو ته اړتیا لري ترڅو د سیند سوایل تحکیم شي. عظیمي وویل چې دولت په تیره یوه نیمه لسیزه کې یادې مسلې ته پام نه دی کړی او د آمو سیند د اوبو د تخریب مسله یې بنیادي نه ده حل کړی. هاشم عظیمي وایي چې د ازبکستان لوري ته د آمو سیند څنډې تحکیم شوي او د اوبو لنګر د افغانستان لوري ته یو نیم کیلومتر خاوره له اوبو سره لاهو کړی. د ازبکستان لوري ته د آمو سیند هغه څنډې تحکیم شوي تر دمه د افغانستان خاورې یو نیم کیلومتر ځای د سیند له اوبو سره یو ځای شوی. د خلکو زراعتي ځمکې او د استوګنې ځایونه په کالدار او شورتې پولیس ولسوالیو کې تخریب شوي دي. د آمو سیند ویژګي دا ده چې د اوبو لاندې تګ ډېر شدید دی او سواحل تخریبوي. تر دې دمخه هم د بلخ والي ویان منی فرهاد هم ازوی راډیو ته ویلي وو چې د آمو سیند د سواحلو تحکیم او د اوبو د تخریب مخنیوي یوې لویې بودیجې ته ضرورت لري چې مرکزي دولت د دوی په اختیار کې نه ده ورکړی. مجیب رحمان حبیب صاحب، ازوی راډیو، مزار شریف.
نیمه نړۍ د شذو د پاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
د کندز یو شمیر اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې اوس مهال د دې ولایت درې نوې منظور شوې ولسوالۍ او همداراز قلایزال ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي. دوی خبرداری ورکوي چې که دولت دا سیمې بیرته ونه نیسي او وضعیت په همدې بڼه پاتې شي نو ښایي دولت نورې ولسوالۍ هم له لاسه ورکړي. خو د کندز امنیتي چارواکي وایي دوی هوډ لري چې سږکال دا ولسوالۍ د طالبانو له ولکې څخه وباسي. ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په دې اړه نور تفصیل اوروي.
نږدې دوه کاله وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی کندز ته د سفر پر مهال دې ولایت درې نوې ولسوالۍ لکه اختاش، کلبات او ګلتېپه منظور او سیمه ییزو چارواکو ته سپارښتنه کړې وه چې تشکیلي بشپړ او خلکو ته عامه خدمتونه وړاندې کړي. د کندز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی وایي چې د دغو ولسوالیو تشکیل جوړ شوی خو تر اوسه پورې دغه ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو تر حکمیت لاندې دي.
تشکیلي سي ولسوالۍ را بری ما دادن فعلا ولسوال لري. ولسوالۍ ما
د دغه درې ولسوالۍ تشکیل جوړ شوی. ولسوال لري، د امنیت قومندان لري او داسې نورې اداري تشکیلات بشپړ شوی دی. خو دغه درې ولسوالۍ کلبات، اختاش او ګلتېپه لا هم د وسلوالو مخالفانو تر حکمیت لاندې دي. خو دولت د دغه ولسوالۍ د نیولو او فعال کولو لپاره جدي اراده نه لري. ښاغلی ولی زیاته کړه څو چې دغه ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه نشي او هلته خلکو ته عامه خدمتونه وړاندې نشي نو کندز کې امنیت راوستل ناشونی کار دی. په ورته وخت کې د کندز یو تن قومي مشر میرزا محمد لغمانی بیا وایي چې د کندز امنیتي وضعیت د هرې ورځې په تیریدو سره د خرابوالي په حال کې دی.
په بازار سیمو کې اورا چې په ناحو کې دي مرمۍ اوازونه راځي، حتی مرمۍ راځي او د جنگ د غږ نه او د جنگ د سیمې نه خلک مکمل کډه شوي دي. دا تر کومه پورې اورا د کندوزوالو را په دونه سختۍ او بدبختۍ باندې ژوند تیر کی.
بل خو د کندوز امنی قومندان جنرال عبدالحمید حمیدی له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی پلان لري د دې ولایت څلور ولسوالۍ قلایزال، کلبات، اقتاش او ګلتېپه د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه کړي او هلته خلکو ته عامه خدمتونه وړاندې کړي.
سی ولسوالۍ کې تشکیل جدید آمده جزیاس پلانای
دغه درې نوې ولسوالۍ د روان کال په عملیاتي پلان کې شامل دي او موږ هڅې کوو چې په روان کال کې دغه ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه کړو څو هلته خلکو ته په بیلابیلو برخو کې اسانتیاوې برابرې کړو. د کندز خلک بیا وایي حال دا چې په دې ولایت کې دولتي ځواکونه د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف په بیلابیلو نمونه عملیاتونه ترسره کړل خو لا هم وسلوال مخالفان پیاوړي دي او اوس مهال ان د کندز ښار په شاوخوا نږدې سیمو کې فعال حضور لري. خو د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی خپلو پوځي عملیاتونو ته زور ورکوي سو په روان کال کې د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه کړي.
زمونږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو د سهار له او د مازیګر تر او ورځې د اونۍ خپرېږي. د کندهار د دریو ولسوالیو ژړۍ، پنجوایی او میوان سلګونو اوسیدونکو د دې ولایت د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق په ملاتړ غونډې وکړې. دوی د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق په اړه د بشري حقونو د سرغړونو اړوند ملګرو ملتونو د یوې کمیټې راپور رد کړ. محمد صادق رښتینی او په دې اړه تفصیل.
په پنجوایی ولسوالۍ کې د درو ولسوالیو سلګونو اوسیدونکو په یوه غونډه کې د کندهار د امنیه قمندان لوی پاسوال عبدالرازق څخه ملاتړ اعلان کړ او د نوموړي په اړه یې د ملګرو ملتونو وروستی راپور وغندي. دوی وویل چې د دې راپور په جوړېدو کې د سیمې په خاص ډول د پاکستان د استخباراتي کړیو لاس دی او په وینا یې چې غواړي په یوه او بله بهانه جنرال رازق بدنام کړي او د کندهار اوسنی امنیتي حالت یو ځل بیا د پخوا په څیر ګډوډ کړي.
دا خلک غواړي چې زموږ د کندهار حالات هم هغه هلته ورسي، بیا مو د غم په ټغر کېروي، بیا مو په وینو لمبوي، بیا مو کور کلی را خرابوي، بیا مو ولسوالي و خلک سره دغ کوي.
موږ د خپلو خلکو د خپلو مشرانو هر وخت ملاتړ کوو. هر څوک چې د دوی د بې عزتۍ د دوی د بدنامۍ دپاره کار کوي یا خبره کوي، موږ یې په کلکه غندو. بیا هغه ته موږ د ملګرو ملتونه نه وایو، د دنیا مشران نه وایو، د دنیا سازمان نه وایو، دا د یو خاص استخباراتو سازمان بولو او دا که راپور همداسې دی. هغه وخت دا د بشر حقوق چیرې وه چې د پنجوایی په ولسوالۍ کې د سپیروان په کلي کې اته 50 کسه پښې پرې لاس پرې شهیدان په وینو ککړ، هغه وخت د بشر حقوق چیرې وه؟
د غونډې ویناوالو دغه راز وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې تش په نامه د بشري حقونو مدافعین ځان بولي ټول کړبړې د بهرنیو په خوښه دي. دوی د بشري حقونو پر خپلواک کمیسیون نیوکه وکړه چې د ډیرو لویو بشري ناورینونو په اړه چوپ پاتې سوي او هیڅ ډول غبرګون یې نه دي ښودلې. د غونډې ګډونوالو له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې باید په هیواد کې د پردیو لاسوهنو مخه ونیسي او هغه کسان چې دا ډول توطیې او دسیسې جوړوي باید قانوني چلند ورسره وسي.
موږ جنرال عبدالرازق در شاه ولاړ یو. جنرال عبدالرازق یو کارمان سړی وي، غښتلی سړی دی. که دوی دا خپله خبر وانخلي موږ ولسونه راوځو. موږ د سړک لارې موټران لویه د کابل هرات لار بندوو. موږ د ده کلکه دفاع کوو.
موږ ته دا ملل متحد د منلو وړ نه دی، دا یک طرفه دی. دا د یو څو زبرځواکو څخه جوړ شوی ملل متحد دی. ملل متحد معنا دا ده چې پر هغه احمد و محمود ځوانو سپینږری لوی او کوچنی بېله پار کوي. د دوی څخه که داسې وي چې کفري ملک دي که اسلامي ملک دي.
په کندهار کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تر اوسه د خلکو د دې عکس العمل په اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې د جمعې په ورځ په یوه راپور کې وویل چې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق باید د هغو تورونو په وجه محاکمه سي چې د دې کمیټې په وینا خلک یې شکنجه او په شخصي زندانونو کې ساتلي. خو د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو دغه راپور ته په عکس العمل کې وویل چې شخصي زندانونه نه لري او ټول دولتي زندانونه د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د بشري حقونو د سازمانونو لخوا په منظمه توګه پلټل کیږي.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
تاسو د شپه ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مازیګر تر او ورځې دیونه خبريږي. د مازیګر په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای تر رسیدو سره سم د امریکا غاک آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مازیګر له او د سهار تر او له امریکا غاک آشنا رادیو او د سهار له او د مازیګر تر او ازادي رادیو اوري او شپه په شپه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. د کتاب اونۍ نن په کابل کې اون منزل شو. په دې مناسبت نن د کابل په بابر بڼ کې د ماشومانو د کتابونو نندارتون جوړ شوی او د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو به د لویانو لپاره په کابل پوهنتون کې جوړیږي. غونډې ته چې په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان هم ورغلی و، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي معین سید اقا فضل سنگچرکی وویل هیله مند دی چې دا نندارتون د کابل به د کتاب ویلو او مطالعه د فرهنګ د پراختیا لپاره یو پلمشي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، نن د دوشنبه په ورځ په کابل کې د کتاب اونۍ منځل کیږي. د دغه منځل لپاره نن په لومړی ورځ په بابر بند کې د ماشومان لپاره د کتابونو یو نندارتون جوړ شوی دی او ټاکل شوی چې سبا او بل سبا یعنی د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو په کابل پانتون کې د کتابونو نندارتون وي. خدا چې نن په دې ځای کې کم مراسم دي، په دې اړه به تاسو ته معلومات درکو. لومړی ورځو تالار ته په تالار کې رسمي مراسم شروع دي، وګورو چې هلته څوک راغلي او پر کوم موضوعات خبرې کیږي.
نوشگاه بهانه شوه برای برانگیختن انگیزه مطالعه و کتابخانی در کشور ما، یا این انگیزه ها را تقویت کنند، مخصوصا در بخش اطفال و کودکان که متاسفانه ما تقریبا میشه گفت در حد صفر کار کردیم، کار نکردیم.
په دې ځای کې یو شمېر کتابونه د هغه بنسټونو لخوا چې د ماشومان د ادبیاتو لپاره کار کوي نندارې ته ایښودل شوي دي. دلته کوم کتابونه چې دي په دغه میز کې، دا د ماشوم د ادبیاتو د کور لخوا نندارې ته ایښودل شوي دي. او دلته د ماشوم د ادبیاتو د کور یو مسؤله اغلې نگینه وتمنځوي هم را سره دل دوی سره خبرې وکړي چې د دغه شان نندارتونونو جوړول د ماشومان لپاره څه ګټه لري.
دا د ماشومان لپاره داسې نندارتونونه ډېر ګټه رسوي او ماشومان آشنا کیږي له کتابو سره، او دا روحن هم ماشوم ته ډیره ګټه رسوي، شاید یو تفریح هم یا غوډ لپاره، او دا چې کتابو سره هم غوډي آشنا کیږي دا هم ډیره ګټه رسوي.
دوستانو دلته ځینی ماشومان هم راغلي د نندارتون ته چې په دغه نندارتون کې کوم کتابونه چې دي دا وګوري وایخلي د مطالعه لپاره. دلته یو خورکې له ما سره ولاړه ده، ساسي نوم څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، نوم یې بسوی ده، د شنه د شاګردانو څخه یم او جهل تیاری کولی کوم مشکل کې بند شي کولی شي خپل مشکل حل
کړي.
مدنی کتابونه مې ډېر خوښېږي او شوق مې ارزښت ډېر اچي زیاتره وایم مدنی کتابونه.
د نندارتون چې جوړ شوی دی د ماشومان لپاره، په دې کې هغه سار ذوق کتابونه شته دي؟
هو، ولې نشته دي، دلته ډېر ډېر کتابونه دي او زما د خوښې غون کتابونه پکې شته دي. زه کولی شم چې کتابونه واخلم او مطالعه کړم.
مننه تاسو.
مننه تاسو هم.
که څه هم په افغانستان کې د ماشوم ادبیات ته ډېر کار نه شوی، خو یو شمېر خصوصي بنسټونو په دې برخه کې د پام وړ هڅې کړې دي. اجمل تورمان، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
قدر من اوریدونکو، تاسو پیغامونه لولو. بشیر حبیبزی د لوګر له ازری ولسوالۍ نه لیکلي چې زه په خپل ډیر د شیرونو کتابونه لولم. نجیب له خوست نه لیکي زه د تاریخ او ادب کتابونه ډیر لولم. احسان الله بارکزای له لشکرګان نه لیکي زه خپل د تاریخ کتابونه ډیر خوښ دي. سید ولی توخی لیکي د پیغام او بخې د زابل ولایت څخه د لیکي خپل پیغام وایي چې زما د خوخي کتاب جغرافیا ده او تاریخ می ډیر خوخيږي. نصار احمد الکوزای د هلمند ولایت څخه لیکي زه د تاریخ سره زیاته علاقه لرم او تاریخ ډیر مطالعه کوم. فخر الدین له واشیر ولسوالۍ څخه لیکي چې کتاب زما د یوازیتوب ملګری دی. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي زه ټول مزامین مطالعه کوم، په ځانګړي ډول دینی مزامین زیات لولم. حکیم د خوست نه لیکي تعلیم را نه پاتې دی خو ماته د نړیوالې جغرافیې مطالعه ډیر خوند را کوي. غلام ولی واحد زوی هوتک له غزنی ولایت څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي زه په خپل دینی او اقتصادي کتابونه او چپترونه مطالعه کوم خو ډیره مینه له ریاضي سره لرم. محبوب خان د خاص کونړ د اورزګان د خاص کونړ ولسوالۍ څخه لیکلي زه ټول هغه کتابونه چې په پښتو لیکل شوي وي لولم یې. او زهین د کندهار نه لیکي زه ډیر دینی زراعتی او ادبی کتابونه مطالعه کوم. زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسعدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، دا وخت د ماسپښین 2:13 دی. د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره رسره اوسئ. خدا شیبه سالم محمد صالح د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې یو سمپوزیم ته وویل چې ښځې د جنگ عاملان نه بلکې د جنگ قربانیان دي. جنبش ګوند وی اتا محمد نور د دغه حزب له مشر عبدالرشید دوستم سره د لیدو غوښتنه کړې. د جنبش ویان د دوړو مشرانو ترمنځ د ائتلاف د جوړېدو امکان رد نه کړ. د ایران پخوانی اصلاح پال ولسمشر محمد خاتمی له ایرانیانو غوښتنه وکړه چې د جمهور ریاست پر راتلونکو ټاکنو کې بیا حسن روحانی د ولسمشر په توګه انتخاب کړي. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د نړیوال اقتصادي ودې لپاره له نورو حکومتونو د نوري پرانیستي اقتصادي پالیسۍ او ستري همکاري غوښتنه وکړه. په پام کې ده د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون په خپل اوله کاري ورځ د خپل هیواد لپاره نوی صدر اعظم ونوموي او د جرمني له صدر اعظم سره وګوري. او د امریکا متحده ایالاتونو د هاکي ټیم د دې سپورت د نړیوال جام سیالیو په لړ کې سبا په جرمني کې د روسیې له ټیم سره مسابقه کوي.
او سم مرزی احمد زی ته غوښی چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د سوداګری او صنایعو خوني مسولین وایي چې د تیر کال رئیس تروسه کاناډا او امریکا ته زر ټنه وچه میوه صدره شوې ده. د سوداګری او صنایعو خوني مرستیال یونس مومند د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غوړقامو ته په کتو سره به سکل زیات شمیر وچه میوه بهرنی هیوادونو په ځانګړي ډول امریکا او کاناډا ته صدر شي. ښاغلی مومند وایي چې افغان حکومت ژمنه ورکړې چې د جون په میاشت کې د حواله لارې د وچه میوه صادرات په کم لګښت پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مال د حواله لارې په لوړه بیه بهر ته د وچه میوه صادرات کیږي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې صنعتکاران د صنعتي ښارګوټي او پارکونو د نشټوالي له امله له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د دغې ټولنې مشر شیرواز کمینزاده د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو درې کلونو کې د هیواد په کچه صنعتکارانو ته حتی یو جریب ځمکه د صنعتي فعالیتونو په خاطر نه ده ورکړل شوې. کمینزاده وایي چې د صنعتي پارکونو د نشټوالي له امله اوس مهال څه باندې 350 صنعتکاران په پېښور کې فعالیت کوي او افغانستان ته نه راځي. نوموړی وایي چې دغه مسله په وار وار له حکومت سره شریکه کړي خو پاملرنه ورته نه کیږي. په خوا د صنعتي او سوداګریزو فعالیتونو په خاطر په کابل، کندهار، ننګرهار، هرات او مزار شریف کې صنعتي ښارګوټي موجود وو. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجي قزاقي وړ 1,70 افغانۍ، یو بوجي پاکستاني وړ 1,20 افغانۍ، د بوري او 50 کیلو بوجي 2,250 افغانۍ، د وریجو او درینی منای بوجي 1,350 افغانۍ، شپږ لیتر غوړ 1,20 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 او 1 لیتر ډیزل په 30 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 30 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 95 پوله، او زر پاکستانی کلدار 4.9 افغانۍ. د خبرونو پای
زموږ غاګله ازادۍ رادیو او ریقدر منوریدونکو په سوشي بو کې تاسو ته د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه او ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ خپرو. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور واورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل او فلسطین د سولې پر بهیر له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقالولو د اغیز په اړه غور کوي. په همدې حال کې د اسرائیل د صدراعظم دفتر په یو بیان کې ویلي چې د امریکا دا اقدام به د اسرائیل او فلسطین د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل ملالۍ بشیر اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر دې غور کوي چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت انتقال به د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د سولې پر پروسه څه اغیز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د یکشنبه په ورځ له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل ټرمپ په دې اړه له احتیاطه کار اخلي چې د سفارت د انتقال په اړه د پریکړه به د سولې پر پروسه څه اغیز وکړي. چلرسن دا څرګندونې څو ورځې مخکې له هغه کوي چې ترامپ خپل لومړی بهرنی سفر رسمي سفر پیلوي چې په ترڅ کې به یې د اسرائیل او فلسطیني ادارې له مشرانو سره هم وویني. د بیت المقدس موقف پروان کړکیچ کې تر ټولو حساسه مسأله ده. فلسطینیان بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پلازمینه ګڼي. اسرائیل د بیت المقدس ختیځ جلا کړی او ټول ښار یې د خپلې پلازمینې په توګه اعلان کړی دی، خو د اسرائیل دا اقدام د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی. د ولسمشرۍ د کمپاین پر مهال ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې وه چې بیت المقدس به د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني او سفارت به هلته انتقال کړي. دغو خبرو فلسطینیان او د هغوی متحدان په غوسه کړل او ټرمپ له هغه راهیسې له دې خبرې پر شا سوی دی. همداراز اورو چې په تفصیل کې ټلرسن ویلي چې د ټرمپ پریکړه به د معلوماتو له مخې وي او په مذاکراتو کې د ټولو ښکېلو خواوو څخه به په دې اړه مشوره غواړي. په ځانګړې توګه د اسرائیل نظر به پوښتي چې آیا دا کار به د سولې له پروسې سره مرسته وکړي که به شایي پام ورڅخه واړوي.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واورید چې زمری او عبید چې دوه کم عمره هلکان دي له یو بل سره شخړه کوي او عبید په تیګه د زمری سر ماتوي. دا چې وروسته به څه کیږي د ډرامې په دې برخه کې به واورو.
ګوره زمری اسو یا بیا هم درته وایم، رښتیا وایا، ام دی عبید په تیګه وشتلې؟
هو پلار، او باید وشتلم. ها بلا ورزی دا جمیل دوی دا کور سر همو والم، هر ورز می وخی.
خب باز باز که تا ما جاره زبا ورسو سر گورم. خال کتوی پتیگا ولی سر ورماتوی بیازی دا خپلی مور پا غیر که پتیگی.
چوکی
دمرا پختنی مکوا، دروازه خلاصه که باندی راشه.
څه وای کاکا؟ پلاره همدغه مې سر راته مات کړ.
دیکھو راشه تا څنګه د زمري سر ورته مات کړی؟ ها
کاکا، اول هغه په تیګه وویشتم، ما خو هره ورځ مې وهي. پلاره د مکتب په لاره مې هم وهي.
ژبه مه خوروه چې پک دې درته لیبي.
اوبید ولې ژاړې؟
د زمري پلان ووهله.
څه تاج ماما ده تا؟
ډېر مې ښه وکړو چې ومې واهه. مسافره ته دا زما د زوی سر وګوره، دوه ځایه ورته کړه.
زمری زویه، همدې عبید ووهلې؟
هو کاکا، په تیګه یې وویشتلم.
مسافره زه څه دروغجن درته ښکارم؟
ښه عبیده، کور ته دننه ځه، زه لکه ته هم
پلار لاړ شم.
هو ځه، زه به یې ورسره معلوم کړم چې د چا سر ماتول څنګه وي.
تاج ماما ده ډیر غټ غټ مغه گیګه، ته نه شرمېږي؟ لوی سړی په ماشومانو لاس پورته کوي، نو ماشومان څه ملامت دي؟
کینه کینه، شرم خو تاسو په کار دی چې داسې زوی دې روزلای.
او ماشاءالله ستا زوی خو عجب زوی دی.
که ما په زوی څه شوی وای بیا به تا لیدلې وای چې څه قیامت به د باندې راوسته.
تاج ماما دا ډیره توده مخره، ماشومان خو شخړه او جنجالونه کوي، زه او ته باید راوګرځو.
مسافره ما ته نصیحت مه کوه، پوه شوې؟ زما زوی له چا سره کارو غرض نه لري، خو بیا ستا د زوی له لاسه ګرځېدلی نه شي. آخر تر کله؟ ها
ټوله ګناه ما باندې مه اچوه، فقط یې غیظ نه دي کړې.
غلی شه بیا دبه، ته بیا راغلې؟ ها
ښه داسې، نو ته په تمه پوه نه شوې؟
اوس ته ودرېږه، اوس به دې خلاص شم.
مسافر څه کوي؟ مسافر داد چوکړل.
خدای داد تینی سر چلی گو گوخی تکتو
که سامده
سر اوپا
بخوره
تاج ماما ده تاج محمد تکړه شه اوس د روغتون ته رسو زر شه در پور دی که چې روغتون ته بوزو
څنګه به بوزو زړه د بدمشه دانه موټر هم نه پیدا کیږي
خیر دی په شا به یوسو دا خو یوازې سا پکې چلیږي هغه به لغوږې وینم راغله تاج محمد خوله خلاصه کړه خوله دې خلاصه کړه
زړه د بدمشه دا تاج محمد خوله ولې نه خلاصوي
تلری دا څه پیښ شوي
ولی مسافره خدای دې غرق نه کا دی الکانو رښتیا ویل کوم ځای ماته
خان صاحب یوازې نه دی مات یوازې بس لغوږې وینه راځي
نه پوهېږو خان صاحب خو حالیې ښه نه دی موټر ته په تمه یو مسافره
څه وایې
ته وګوره سلطان نه ښکاري
نه بابا ته راکم نشته
خدایه د کلي ډاکټر هم نشته څه وکړو تاج محمده و تاج محمده سترګې دې خلاصې کړه راځئ چې په شای بوزو ځای ګورو خو به ورسوو
تاسو صبر وکړئ
ولی جانه دا پرې خو یې ډېرې یخې دي دې لاسونه وګوره
تاسو اوس هسې خبرې مه جوړوئ دا خوږې اوبه یې لږ نور یې په خوله کې ورتوی کوي
زړه دې بدمشه په خوږو اوبو یې لمبوئ د تاج محمد خوله کلوپو کلي ده
خان صاحب لاسونه هم ساړه پاړه دي هغه دې موټر یې راوسته
بیره وکې را پورته کړې ګل محمده د موټر سیټ ورته جوړ کړونیسه
موټر هم جوړ کړی راجیږې کوي
جمیله جمیله اوس نه موټر په درد خوري نه تیاره تاج محمد دې خدای وبخي
نه نه ورور مې جوړ دی ورور مې جوړ دی تاج محمد لالا تاج محمد لالا
تاج محمد ماشا مسافر تخت
تاج محمد لالا تاج محمد لالا زدې چاته پرې غوډل
تاج محمد ته سمو کو مشاره چې ته مې
مې پرې دې و ته دې مسافر نه دې پرې دې ما نه شي خلاص دې دای
مالنګا ډېر منډې مراوه د تاج محمد دعا ته لا وخت شته
او زه دې بدمشه او په خبرې په پایڅه کې ونښلي
ما ویل رانه لاړ نه شي
نه مالنګا تلو خو نه تا څنګه ځنډ وکړ
غنم مې ژرندې ته وړی وو د کار جامې مې بدلې کړې او دس مې وکړ بس نو ناوخته شو
زه دې بدمشه اما هغه د ملنګۍ جامې دې ښې وې دنیا تېره ده وګوره په یوه ګړۍ کې له تاج محمد غریب نه هر څه پاتې شوه
نه خدای دادا داسې مه وایه دنیا په امید خوړل شوې خو ښه عمل تر هر څه ښه وي
یاره ملګرو تاج محمد خو مې ډېر ارمان دی چا ته یې بد نه و رسولی
زړه دې بدمشه هماغه ورځ چې مړ کېده زه سهار دکان ته ورغلی وم پیسې راسره کمې شوې ویلې چې زړه دې بدمشه خیر دی ته تښتې خو نه بله ورځ به یې راوړې
الله دې وبخي ټول کلیوال ورنه خوښ وو پوهېږئ د همدغه مسافر سره یې دومره ښه کړي وو چې حساب یې نشته د سره به پیسې نه وي هر څه به یې ورنه په پور وړل
بس د دواړو ورځې ګرځولې ونو
خو زړه مې ځکه ډېر درد کوي چې مسافر هم بد سړی نه دی نه پوهېږم چې څنګه تاسې تېر وته
وایم زړه دې بدمشه زړه مې راته وایي چې دا زمری او باید د یوې په غویو پسې وتړه ته ګوره د ټول کلي خلک د دوی له لاسه په غم ناست دي
خدای دادا ښه وایو چې ماشومان یوه شیبه خفه وي او بله شیبه بیا لوبې کوي د ماشومانو په سر جنجال ډېر بې ځایه کار دی
زړه دې بدمشه دا سعید ولې نه راځي ګل محمد ما ته وویل چې په وخت راشئ
هو دا د لس دقیقې وروسته دعا شروع کیږي او سعید هم ناوخته کړ
بس نور انتظار مه کوئ
ولې زړه دې بدمشه
ځکه هغه دی راغی تاج محمد دی الله وبخي ډیر ښه سړی
امین خیر یوسې ملک صاحب
ګل محمد ډیره بده پیښه وه تاج محمد ته د خدای اوس هغه دنیا خرکی
امین خدای دې خیر درکړي دلاور خانه
غریب تاج محمد بې ګناه وواژه شهید شو نو
دلاوره خلک ډیر دي مونږ ته هم وار راکړه
خخه رضا کرم خان دارستا
رضا خان صاحب او بخیر رضا رضا تاج محمد تد خدای جنتونو نصیب کی ګل محمد الله دې صبر او حوصله درکې
امين
امين خان صاحب تاسو دې کور ودانوي یو عزمونه ایم پیخې
ګل محمد بس بس ګل محمد الله تاسو صبر وکړه
تاج محمد لالا کو را نه مړک وړه بچی پاتې شو
خدای دې تاسو صبر درکې خدای دې هغه وبخي
ګوره ورونو ګوزړه څنګه جوړیږي دعا ورته وکي الله تبارک تعالی دې متوفات جنت فردوس نصیب کی
امين امين
تاج محمد دیندار سړی وو چای بد نه ویلی
هو مولوی صاحب رښتیا وای خدای دې وبخي رښتیا هم چډیر ښه سړی وو
الله تبارک تعالی دې داسې پیخه بیا نه راولي چې یو انسان به بل انسان په ناحق ووژني ورونو تاسې پوهیږئ چې د یوه کس وژنه د ټولو نفسونو د وژنې سره برابره ده او موږ ته په کار ده کوشش وکړو چې د تاج محمد د کورنۍ سره انصاف وشي
او مولوي صاحب زه مې د ورور بدل اخلم قاتل به رانه ژوندی ونه ګرځي
او ښه وایې ګل محمد موږ در سره ولاړ یو غم مه کوه
نه نه ورونو د اسلام دین د ځینو قوانینو په شان قصاص یا بدله اخیستل د قاتل لپاره د جزا یوازینۍ لاره نه ده ګڼلې
بس مولوی صاحب ته خبر زه به مسافر خامخا قصاصوم نه پرېږدم
ګل محمد د قصاص پرېکړه دومره په سادهګۍ نه کیږي او د قصاص نه بخنه بهتره ده بیا الله تبارک تعالی د قصاص د حکم تر څنګ د خونبها د اخیستلو لاره هم ازاده پرېښې ده چې په دې درې واړو کې د الله تبارک تعالی رضا نغښتې ده
السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام سعید څنګه
څه سعید جمیله ته زما د دښمن سره یو ځای راغلی
ګل محمد
سعید دعا ته درته راغلی
ګل محمد ګوره وروره خدای دې تاج محمد وبخي
زما ورور د خپل
قاتل هلته جنجالونه ځای نه دی هسې ته وایم
درنو اوریدونکو له ډرامې پوه شو چې تاج محمد سهون ووژل شو او کورنۍ غواړي چې له مسافره غچ واخلي آیا غچ اخیستل د شخړه هواروي او آیا غچ اخیستل یوازینۍ لاره ده که نورې لارې هم شته که وینو کومې دي همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ 0 1 0 1 0
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړون کې مسوده نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خبرونه په روانه خبرونه کې په ماشومتوب کې د انجلۍ او د هلک پونم کولو خبرې کوو دا چې دا ډول کړنې انجونې له کوم ستونزو سره مخ کوي
د سند خرد ما بنام بچی هم دیگر ما وقتی که د سند 12 رسیدم باز ما را دادن دیگر بم بچی هم راضی نبودم باز
د دې موضوع حل لارې څه دي او د شریعت له مخې دا موضوع څنګه ده هیله ده تر پای را سره ملوسی زه مسوده نیازیم
کچېری شخص هغه خزه چې د واده قانوني سن نه وي بشپړ کړی او د مدني قانون په یو یومه ماده کې د درج شوی حکم له پام کې نیولو پرته د نکاح په عقد کې راولي له احوالو سره سم په متوسط حبس 42 کلونو څخه لګنوي محکومیږي او نکاح د خزه د غوښتنې په صورت کې د قانون د حکمونو مطابق فسخه کیږي د خزو پر وړاندې د توثیقوالي د منی قانون 28 ماده
قدرمنو اوریدونکو، په افغانی ټولنه کې کله کله میندې او پلرونه د خپلو شخصي ګټو، بې ځایه رواجونو او دوستۍ پر اساس خپله وړه لور د مقابل لوري د زوی په نوم کوي. کله کله خو ان چې ماشوم د مور په نس وي د راتلونکي ګډ ژوند په اړه تصمیم نیول کیږي. چې په دغسې مواردو کې د هلک او نجلۍ د واده شرعي او قانوني حق په ښکاره تر پښو لاندې کیږي. د واده اساسي شرط چې د جانبینو رضایت دی په نظر کې نه نیول کیږي. کله چې هلک او نجلۍ ځوانان شي، بیا نو د دود دستور له مخې مجبوره دي د مشرانو دا پریکړه چې دوی په باره کې چا نه دي پوښتلي په زوره ومني. خو په راوروسته ژوند کې بیا دغه ښځه او مېړه د خپلو مشرانو د غلطې فیصلې له امله له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. په دغسې مواردو کې میرمن تر نارینه ډیره زیانمنه کیږي او د ژوند تر پایه له کړاوونو ډک ژوند تیروي. د پروان اوسیدونکي خدیجه چې سر سپین او پر مخې د غربت او ناچاره ژوند ګونځې لورایې ښکارېدلې، په ژړغوني غږې ویل: ډېره وړه وم چې پلار مې د اما د زوی په نوم کړم، دولس کلنه وم چې واده یې کړم، رضایت مې نه درلود، خو دا چې په نوم یې وم د سیمې د دود او دستور له مخې مجبوره وم واده ورسره وکړم. زه ډېره وړه وم چې د اما د زوی په نوم یې کړم. کله چې دولس کلنه شوم واده یې کړم، هیڅ راضي نه وم، خو ټولو راته ویل مجبوره یې چې قبول یې کړې. بله چاره مې نه وه. کله چې واده شوم، خو سرګنۍ مې ډېر ظلم را سره کاوه. بهانې به یې کولې، ویل به یې کار دې نه دی زده. یو ځل مې د لیور زوی ډېره ووهلم، له هماغه وخته راته سردردې پیدا شو. خاوند مې هم ښه ګزران نه را سره لري، تل جنګ او جدل وي، کار نه کوي، ټوله ورځ په کور کې راته ناست وي. دوه لکه قرض داره یم، له ماشومتوبه مې تر اوسه ښه ورځ نه ده لیدلې. میرمن خدیجه وای کورنۍ باید په واړه عمر کې خپل ماشومان د چا په نوم نه کړي. نوموړی وای هر څوک باید په خپل خوښه ځان ته د ژوند ملګری وټاکي. کورنۍ یو نه غواړم چې په واړه عمر کې خپل ماشومان نامزد نه کړي. وګورئ، زه یې په واړه عمر کې میړه ته ورکړم، هیڅ ښه ورځ مې ونه لیده. میندې او پلرونه دې خپل ماشومان ښه وروزي، او کله چې ځوانان شول، پخه او بد پوه شول، بیا دې د هغوی په خوښه واده ورته وکړي. په ځینو افغانو کورنیو کې چې کله هلک او نجلۍ د یو بل په نوم وي، دواړه کورنۍ باید په خپلې وعدې وفا وکړي، او که کومه کورنۍ د نجلۍ د نارضایت په صورت کې پښیمانه شي، بیا نو دا خبره لانجې ته وځي. د هلک لوری وایي چې هغه نجلۍ د زوی ناموس ده، له دې خبرې نه تیریږي، نجلۍ په زوره ودوي، د نجلۍ کورنۍ ته ګواښونه کوي، او آن کله کله خبره دښمنۍ ته وړي. د خبرونې په دې برخه کې به د ځینو هیوادوالو خبرې واورو چې د دوی په سیمو کې د نجلۍ او هلک په نوم کولو کومې ستونزې راولاړې کړې دي.
هغه چې نوي پیدا او تاسو یې په نوم کوي، نو دا خو ډېر بد کار دی. هغه انسان باید لوی شي، تصمیم ونیسي چې زه له چا سره ژوند کولی شم، چا سره یې نه شم کولی. دا خو دوه ورځې ژوند نه دی چې زه تېر کړم. یعنی باید هغه څوک انتخاب کړي چې دوی ټول عمر ورسره ژوند کوي. نو زما صنفی چې دا دی په ډېر وړکې سن کې، یعنی کله چې پیدا شو، هغه په یو بل په نوم کړه. بیا په اتلس کلنۍ کې دې دواړه واده وکړو، خو بیا هم دا لکو نجلۍ یو بل سره خوښ نه و. ژوند یې ښه پر مخ روان نه ده. او اصلي خبره دا ده چې دیو اصلا دغه زما صنفی وایي چې یعنی موږ اصلا د یو خاوند او ښځې په څېر نه یو. یعنی موږ ته ډېر عادي ده، موږ په یو ماحول کې غټ شوي یو، او موږ داسې یو لکه ورور خور.
نیمه خپلوانو ماشومتوب کې خپل لور بل چا ته نوم کړی وه، لور لا پیدا هم نه وه، بل مرګړی هم داسې لوز ورسره کړی وسې. لور مې پیدا شوې، تازه ته پیدا کړم، خپل ځوان نه خوشحاله نه و. واده لا نه وکړی، واده یې نږدې اوسې، جلی خودکشي وکړله. مړه شو
ما می خپل لور په څلوېښتۍ کې د لیور د زوی په نوم کړې وه. کله چې می لور لویا شوه، دا هلکې نه وخ وخ او ویلې چې زه نه غواړم د کاکا له زوی سره می واده وکړم. موږ هم د خپل لور خوښه ومنله، خو اوس می لیور له موږ سره تګ راتګ نه کوي او په هر خبره کې جنګ کوي. له موږ سره یې په همدې خاطر هیڅ روابط ښه نه دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر وایي شریعت د واده حق د طرفینو په خوښه ټاکلی، نو ځکه شریعت د هلک او نجلۍ په نوم کول ناروا عمل ګڼي.
په خوشنۍ سره د افغانستان په ټولنه کې یو غلط فرهنګ د چې هغه جنکۍ مخکې له ولادت نه یا وړکتوب کې هغه د بل چا په نوم باندې کوي. اسلامي شریعت عقد د دوه طرفه د رضا په عنوان باندې تعین کړی ده چې دواړه طرفه په عقد راضي وي. د دې لپاره اسلامي شریعت د دې مخه نیولې ده، دغه په نوم کولې دا یو ښه عمل نه ده ګڼلی. اې دی زیات دینی شرعي او ټولنیز اضرار دي. اول د دینی لحاظ نه هغه رغبت او رضامندي چې الله رب العزت دې میړه او ښځې ترمنځ ایښې ده هغه په وړکتوب کې د هغې تثبیت نه شي کېدلی، ځکه وړکتوب د تغیر حالت ده او اخلاق او کرکټرونه او هر څه په تغیر پکې مومي. نو کله چې تغیر مومي د تغیر په وجه سره دوی نشي کولای هغه خپل رغبتونه چې د واده لوی هدف قرآن عظیم شان ویلي چې موده بینکم تاسو ترمنځ باید مینه وي، هغه مینه ساتل کیږي نه او هغه رحمتونه بیا نه وي ترمنځ.
استاد کوثر زیاتوي په دغسې نکاح کې چې په هلک او نجلۍ په زور او جبر منل کیږي ډیری وخت کورنۍ د مینې فضا په نفرت بدلیږي او دواړه لوري بدو کارونو ته مخه کوي، خو په دغسې حالتونو کې تر نارینه ښځه ډیر ضرر ویني.
په ټولنه کې متاسفانه په دې نام باندې نه خوښه ده، نه ساتلی شي او نه پرېښودلی شي، هغه نو داسې لکه د اور کالي چې نه له ځانه ویستی شي او نه ساتلی شي، داسې یو شون به تریخ ژوند ورسره وي. موږ په ټولنه کې ګورو خوشنۍ سره دې دغه ضرر او دې دغه بار بیا د ښځې په اوږو راباري. په ټولنه کې نارینه خو بیا یو بدیل لري، هغه د بل واده به وکړي، ځان به بل مصروف کړي، بل واده سره او یا داسې ښځه به هم فرار ته او ځان وژنې ته او هغه ته یا به خپل آخرت هم خراب کړي، دنیا هم خرابوي، او یا دا چې دنیا آخرت به خپل وساتي خو هغه دنیا به جهنمی ژوند ځان ته انتخاب کړي او په مغې به ګزاره وکړي. نو دا دواړه طرف ته ظلم ده، دواړه طرف ته اسلام منع کړی.
واده هغه تړون دی چې د طرفینو د رضایت او مشخص عمر په نظر کې نیولو سره ترسره کیږي، خو هغه تړون چې د هلک او نجلۍ له رضایت پرته د نورو په خوښه ترسره کیږي آیا د افغانستان په نافذه قوانینو کې جواز لري؟ د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد پوهنمل شهلا فرید وایي دا ډول ودونه په قانون کې مشروعیت نه لري، بلکې دا ډول ودونه تاوتریخوالي ته زمینه برابروي. د افغانستان په نافذه قوانینو کې د ماشومانو په نوم کول او د هغوی ودول هیڅ مشروعیت نه لري، نو هغه واده چې په اسلام او قانون کې جواز ونه لري غیر شرعي او د قانون خلاف عمل دی. له واده وروسته کورنۍ رامنځته کیږي چې یو پر بل حقونه او وجایب لري، نو یو ماشوم چې نابالغ وي او له خپلو حقونو خبر نه وي د بل چا په نوم کیږي یا ودیږي، دا د قانون خلاف عمل دی. متاسفانه زموږ دینی علما او حقوق پوهان دې موضوع ته چندان ارزښت نه ورکوي. په هغو قوانینو کې چې د واده عمر یې ټاکلی د تصویب پر مهال یې په پارلمان کې هم خنډونه ایجادېږي. کله چې د هلک او نجلۍ د ګډ ژوند په اړه هغه وخت تصمیم نیول کیږي چې دوی لا بالغ شوي نه دي، له اروایي اړخه دوی له کومو ستونزو سره مخ کیدای شي. د افغان روان شناس استاد ضیاءالحق شمس په وینا کله چې هلک او نجلۍ د یو بل په نوم کیږي او بیا وروسته ګډ ژوند پیلوي دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي، او په راتلونکي کې چې کومې ستونزې منځته راځي هلک او نجلۍ مجبوره دي چې وې زغمي.
په پیل کې موږ په یو حالت کې دا توافق منلی وي او ورته متوجه سي نه یاست، د ماشومانو په توګه یو وخت چې په لوړ عمر کې باید د ګډ ژوند لپاره آماده شو دا توافق بیا موږ نشو منلی، ځکه چې موږ متفاوت لارو کې متفاوت ډولونو سره تغییر کړی وي. داسې تغییراتو ته رسېدلی یاستو چې زموږ ارزښتونه او زموږ د ژوند د شریک ارزښتونه بیا بدل وي. بیا په دغه شرایطو کې د ګډ ژوند لپاره ډېرې ستونزې راولاړېږي. د هغې جملې نه د میرمنو لپاره د نارضایتۍ او د نارامۍ تر ټولو زیاتې پراخې زمینې دي چې د بېلابېلو رواني لاملونو ستونزو لامل ګرځي. بل مهم ټکی دا دی چې دوی په هغه وخت کې چې کله د یو د بل په نامه ملي کېږي اصلا نه دا مسؤلیت لري او نه د دوی په هکله باندې دا مسله عقلي او عقلاني ډول سره د مطرح کېدو وړ ده. دا د هغو څیزونو مسؤلیت دی په راتلونکو کې چې دوی ته ورسپارل کېږي چې دوی کېدای شي ونه غواړي او ونه مني. له بده مرغه بیا ټول رواني فشارونه چې د هغې نه منځته راځي هغه دوی بیا مجبور دي چې وزغمي.
د داسې ناوړه کړنو او ناروا عملونو د له منځه وړلو حل لارې څه دي؟ کورنۍ او قرباني میرمنو ته څه کول پکار دي چې بالاخره د دغسې دودونو ریښې له منځه ووځي؟ استاد شهلا او استاد شمس په دې برخه کې ځینو حل لارو ته اشاره کوي. زما په نظر د دا ډول ودونو او پنوم کولو اضرار دومره ډیر دي چې نه یوازې د جانبینو حقوق له منځه وړي، بلکې کله چې دوی ګډ ژوند پیلوي هم یو لړ ستونزې رامنځته کوي. نو ډیر وخت پکار دی چې دا ډول ودونه له منځه لاړ شي. همدارنګه کورنیو ته باید حقوقي او شرعي پوهاوی ورکړل شي چې دا ډول ودونه ورو ورو راکم او بالاخره له منځه لاړ شي.
فکر کوم یو څه برخی خبرې باید په خپل میرمن پورې مربوط وي. هغه د ټولنیز اخلاقیت او خیاري مسله ده. زه نه وایم چې یو میرمن د په کور کې د خپل کورنۍ د غړو سره ټکر وکړي او تصادم دی وکړي بعد وزارت یې منځ ته راوړي چې په دې شرایط کې ژوند کوي. اما دا مسله ده چې په ټول کورنۍ کې د میرمن له لارې یا د بل د کورنۍ د هر غړي له لارې نه که هوښیاري او اقلانیت محور شي او په هغې سنشنو باندې د کورنۍ ودرېږي، لږ تر لږه د نورو نسلونو لپاره، د نورو پیغلو لپاره، د خویندو د ورونو لپاره، دا مسله د بل ځل لپاره حل کېږي، د دوی د اولادونو لپاره حل کېږي. د بل اړخه ده جوړښتونو پورې د ټولنې ارتباط لري. دا په یو فرد په یو شکل په یو ځای کې نه ماتېږي او نه شي ماتېدلی. زه فکر کوم چې دا جوړښتونه باید له ځینو بنسټونو د خوانه، د ځینو رسنیو له خوانه، د ځینو ټولنیزو نهادونو له خوانه باید د تکر او تصادم سره مواجه شي، تر څو مات شي، ځینې عرفونه مات شي او دا ارزښتونه را بدل شي.